دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې جوړی زنه ځانه سوسې يم تاسو ته د وخت خبرونه اوري ملګری ملتونو وایي سکل په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د پیمو تولید 10% زیات شوی دی د ملګرو ملتونو د نشئی توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر یو ان او ڈی سی په افغانستان کې د پیمو د تولید په اړه په رپورت کې ویلي چې په دغه هواد کې پر روان کال کې 1.3 ټن افغان تولید شوی چې ورسره د تیر 2000 د رښتم کال په پرتله د اپینو تولید کې هم 10% زیاتوالی راغله دي ملګر ملتونو د نشئی توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر د چهارشنبه په ورځ نومبر 28 په دغه رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د دویم پرله پسې کال لپاره د اپینو تولید کچا د 2020 کال پرتله ټیټه پاتې شوې ده او د اپینو تولید د 2020 کال په پرتله چې د طالبانو حکومت د کوکنارو په کړ کې بندیز ورګو 93% ټیټ پاتې شوې ده د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده د 2020 کال د اپریل په میاشت کې په افغانستان کې د کوکنارو پکر او اپینو پکارولو بندیز لګولې و د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خزو او جنو په وړاندې د زپونکو پالیسي او کړنلارو په دوام جوړه اندېښنه خولې ویلې دي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو د هغه غړو د حساب ورکولو لپاره چې د نړیوالو قوانینو په اساس په جنایي کړنو تورن دي یو موثر عدلي بهیر ته ودور کړي د بخښنې نړیوال سازمان د سه‌شنبه په ورځ نومبر 26 د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د منځوړلو د نړیوال 14 ورځنی کمپاین د پیل یو ورځ وروسته د ایکسپټول د شبکه کې د خلکو غوښتنې چې په دې تړاو دغه سازمان غوښتنلیک دی لاسلیک کړي د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د طالبانو د جنسیت په بنسټ د زورونې کمپاین یو داسې شدید جاذب لرونکي او سیستماتیک باندې لري چې په مجموعي ډول د کړنې او پالیسۍ د یو زورون کې سیستم نه چې هدف یې په ټول هیواد کې د خزو او جنو متی کول او سندې کول دي منشا اخلي د بخښنې نړیوال سازمان د نړیوال ټولنې نه غوښتي چې د طالبانو د هغه غړو د حساب ورکولو لپاره چې د نړیوالو قوانینو د مخې پرې د جنایي جرمونو تر سره کولو شک کیږي باید یو عدلي بهیر ته وده ورکړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په 13 کلونو کې د خبريالانو او رسنیو کارکونکو په وړاندې د بشري حقوقونو د سرغړونې 3 شپږ دېرش قضیه یې ثبت او مستند کړی دي یوناما د سه‌شنبه په ورځ نومبر 26 په افغانستان کې د رسنیو ازادي تر لاسلیک لاندې خپور شوی رپورت کې د خبريالانو د خپل سر نیولو شکنجو ناوړه چلچلن او غواخونو په ګډون د سلګونو قضیو په اړه اندېښنه ښودلی ده د امریکا د منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ملي استخباراتو په خواني مشر ریچارډ ګرینل د پاکستان د پخواني صدر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د خوشی کولو غوښتنه کړې نوموړی د نومبر په 26 په خپل رسمي ایکس پوخانی ټوټر باندې لیکلی چې عمران خان را خوشی کړی ګرینل چې د ټرمپ د ولسمشرۍ په 13 دوره کې په جرمني کې د امریکا سفیر هم پاتې شوی دی دا غوښتنه روسه تر هغه کړی چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د تحریک انصاف زرګونو غړو د خپل رهبر عمران خان د خوشی کولو لپاره احتجاج ته دوام ورکړی دی د عمران خان په لویانو د نومبر په 26 احتجاج پیل کو خو د نومبر په شپږشتمه د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر علي امين ګنداپور او د عمران خان د میرمنې بشرا بيبي په مشرۍ زرګونه احتجاج کوونکي اسلام آباد ته داخل شول او ډي چوک یا د جمهوریت سرورلارې ته ځان ورسو د پختون مشکورنې غورزنګ پي ټي ام مخکخ مشر او د پاکستان په ملي پارلمان کې د جنوبي وزیرستان په خوانی استاد علي وزیر د پنجاب په بیلابیلو زندانونو کې د 100 میاشتو بند تیرول وروسته د بلوچستان ایالت پولیسو نیولې ده د علي وزیر موټروان او نږدې ملګری بادشاه پختین د نومبر په 26 په فیسبوک ټولنیز شبکه د هغه له عکس پرول سره لیکلي دي چې لس ورځې کیږي چې پولیسو علي وزیر د بلوچستان ایالت د لسویلی ولسوالۍ هب خارګوټی ته راوستي دي د امریکا د پوز مرکزی کمانډانې سنتکام د سه‌شنبه په ورځ نومبر 26 خبر ورکړی چې په سوریه کې د ایران پلوه یو وسلواله ډلې د وسلو او مهماتو زیرمه د هوایي برید په ترس کې د منځه وړی ده سنتکام په خپل رسمي اکسپانه کې په یو اعلامیه کې ویلي چې په سوریه کې تر سره شوی برید د هغه ایران پلوه ډلو د ورستې وبریدونکو جواب کې شوی کوم چې په امریکایي ځواکونو بریدونه کړي په اعلامیه کې راغلي دغه برید د ایران د ملاتړ نه برخمنې ډلې د وسلو او مهماتو په زیرمو د دې لپاره تر سره شوی چې د دې ډلې د راتلونکو بریدونو د پلان جوړونې او اجرا کولو وړتیا له منځه یوړل شي. د حماس غورځنګ یو لوړ پوړي چارواکي د چهارشنبې په ورځ په لبنان کې د اوربند د ټینګېدو هرکلی وکړو او وی ویل چې حماس د غزې په تړانګه کې اوربند ته چمتو دی. د حماس دغه چارواکي فرانس پریس ایجنټس ته ویل موږ په مصر، قطر او ترکیه کې منځګړو ته خبر ورکړی چې حماس د اوربند موافقې او د بندیانو د تبادلې لپاره یو جدي معاملې ته چمتو دی. هغه اسرائیل د اوربند د تړون په مخنیوي تورن کو. حماس په یو بیان کې د چهارشنبې په ورځ ناوخته خبر شو ویل د لبنان سره د دښمن موافقه کول پرته لدې چې خپل مخکې شرطونه ته ورسیږي د ځواک لاري د منځني ختیځ د نقشې د بیا رسمولو په اړه د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د فکرونو د شندولو لپاره یو مهم ګام دی. درنو اوریدونکو داود دی وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمنو اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا ژغ سر مقاله هم اوریدلې سي. لومړی به دا رپورت واوري چې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه وایي چې نړیوال ټولنه باید د طالبانو د حقوقو غوړو د حساب ورکول لپاره چې د نړیوال قوانینو پر اساس پر جنایي کړنو تورن دي یو مؤثر عدلي بهیر برابر کړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر ویلي چې سش کال په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د افیونو تولید دیش په سلو کې زیات شوی دی. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د میرمنو پر وړاندې د طالبانو تګلارې تل د نړیوالو او د بشري حقوقو ادارو د اندېښنو په سر کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپلې پاڼې په خبره شوی یوې ویډیو کې د جنسیت پر بنسټ د طالبانو د ځپونکو کړنو په تړاو د پنځو اقداماتو یادونه کړې.
لومړی، د ښځو د حقوقو او د جنسیت د برابرۍ د ودی او ساتنې په برخه کې د ټولو لارو لمنځه وړل. دویم، د ښځو انجونو خوانځیو او لوړو زده کړو بندیز. دریم، ګواښول، تبعیض، په خپل سر نیول او د ښځو د حقوقو د مدافعینو بندي کول. څلورم، په سیاسي، ټولنیز او کلتوري چارو کې د ښځو پر ګډون بندیز. او پنځم، د اتیا سختو پالیسیو عملي کول چې د ښځو ازادي ځپي.
د دوه پنځو اقداماتو ور اخو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما په ګډ راپور کې لیکلي چې په دغه هیواد کې خزینه خبر اعلان او د رسنیو کارکونکو له ځنګړو محدودیتونو او تبعی سره مخ دي.
دا راپور چې د 2021 کال د اگست 15 څخه د روان کال د سپتمبر تر دیشمې پورې د بشري حقوقو د مختلفو سرغړونو او په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ لپاره د اندېښمنو تمایلاتو جزئیات وړاندې کوي. خبريالان د رسنیو کارکونکو او د رسنیو بنسټونو د سانسور او د معلوماتو د ترلاسه کولو په وړاندې د محدودیتونو په سختیدونکو چاپیریال کې فعالیت کوي. خزینه خبريالان او د رسنیو کارکونکو له ځنګړو محدودونکو او تعبیزي اقداماتو سره مخ دي چې د دوی د کار کولو وړتیا په ژوره توګه محدودوي.
طالبان ټینګار کوي چې د بیان ازادي د اسلامي او افغاني ارزښتونو په پام کې نیولو سره پر ځای ده او د شریعت پر وړاندې د میرمنو ټول حقونه خوندي دي. په یو بل راپور کې د ملګرو ملتونو د نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر وایي چې د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله د امر سره په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله کم شوې ده، خو د تیر کال په پرتله د اپینو په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی.
په 2023 کال کې د اپینو تولید 403 ټنو ته رسیدلی دی، که څه هم دا شمیر د 2023 کال په پرتله 10% زیاتوالی ښیي، خو بیا هم د 2022 کال کچې څخه 3% کم دی.
دغه ریپورت زیاتوي چې سکل په افغانستان کې په 2700 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوی وو. طالبانو تل د ملګرو ملتونو په ریپورتونو کې دا ډول څرګندونې ردوي او وایي چې د افغانستان په هیڅ ځای کې د کوکنارو کرکیله نشته. احسان لاریوزای، امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاشر ساتلایت له طریقو وګورئ او واورئ. د نوی سټلایټ لارې تاسې د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. په پاکستان کې ککړه هوا د خلکو لپاره جدي روغتیایي ستونزې رامنځته کوي. د خراب هوا تر ټولو لوی علت د نقلیه وسایلو څخه د زهرجنو غازونو خپرېدل دي. د دې ستونزې د مخنیوي لپاره حکومت غواړي دا وضعیت بدل کړي او هدف لري چې د 2030 کال پورې 10% نوي موټرونه او کوچنۍ لارې جوړ کړي چې په پاکه انرژي یا برېښنا د چلېدو وړتیا ولري. تفصیل پرپورت کووري.
دلته د پاکستان پستر سوداګریز خار کراچۍ کې یو ډول زهرجن لوګي خار په خلې دی. ماهرین وای خطرناک لوګي د لویش میر موټرو، ساختماني او صنعتي کارونو او هم د غرنګ د جمی د غنمو د کرلو د فصل په پیل کې د فصلونو د سوځولو لکبلا رامنځته کیږي. د هوا ککړتیا د پاکستان په ټولو خارونو کې د اندېښنې وړ ده او د خلکو لپاره جدي روغتیايي ستونزې رامنځته کوي. د رواني میاشتې په پیل کې د پنجاب ایالت د هوا د ککړتیا له امله بیړنۍ روغتیايي حالت اعلان کړو او دوا لوی خارونه کرنتی کړیو. د دې مسلې د حل کولو په هڅه کې حکومت غواړي 10% برېښنایی یا هایبرید ګاډی رامنځته کړي. یو برېښنایی موټر په تیلو چلیدونکو انجن، یو کوچنی برېښنایی موټر او یو وړا بیټری لري چې په ګډه فعالیت کوي او د تیلو د سوځېدو اندازه کموي یا د موټر فعالیت لوړوي او یا دواړه کارونه کوي. برېښنایی موټر په هیواد کې لا دمخه شهرت ترلاسه کړي ځکه چې دغه ډول موټرې کمه انرژي غواړي.
دا د پیسو په سپمولو کې مرسته کوي. سپما نن ورځ د یوان سړي لپاره خورا مهمه ده. دا تاسو سره د پیسو په خوندي کولو کې مرسته کوي. تاسو کولای شئ هغه مقدار بیرته ترلاسه کړئ چې تاسو د برېښنایي موټر سایکل په کارولو سره د دوه څخه تر درې کلونو پورې په پېټرولو او ترمیماتو لګوي. بیا نو دا تقریبا وړیا ده.
د کراچۍ د اوسیدونکو رؤف خان لپاره د هوا خرابېدونکو کیفیت یو جدي اندېښنه ده.
کراچی کا جو انوائرمنٹ ہے ڈیر کا کر دے ہی چوک دے بسنو حالت نہ گوری دو ڈیر خطرناک لوگی خبروی یا سڑکوں نہ کھنڈو کا پر دی دوڑشتہ دا ٹھول شان یو زہر جن چاپریال تشکیل دی.
دا چاپریال ساتنی یو کارپو مسعود لہر وائی پاکستان با ڈیر وقت او پانگو تا اڑتیا ولری چی دا اسنی وضعیت نہ زانبو باسی.
بہت ہیلپ ہوگی کیونکہ
دا بڈیرا مرسته وکړي ځکه چې د کاربون د اخراج د برخه د موټرو څخه د کوم دا د نوې کیدون کې انرژي ته واړو دا بلوي تاثیر ولري. مګر 2000 ډیر شم کال ډیر لري دی لدی مخ کې ډیر ځانونه په خدای شي. د پاکستان د هوا کیفیت دومره خراب دی چې زه فکر کوم تر 2000 ډیر شم کال پورې به ډیر څه له لاسه ورکړي وي.
د موزیر گیسو د خپرېدو د مخنیوي لپاره او د هوا د کیفیت خکول لپاره مسعود لہر په کراچۍ کې یو خاري ځنګل جوړ کړی دی. هغه وای هم دغه ډول خارش نزیونه او خاري ځنګلونه مهم دي او کابل ویشمیر کې دغه ډول سیمنوي په پاکستان کې به د ژوند کیفیت خورا خراب وي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو تاوري. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن او د نړۍ ګڼو هیوادونو د اسرایل او د ایران لملاتړ څخه د برخمن حزب الله ترمنځ اوربند قرارداد هرکلی کړی دی. خو داسې نشې نشکاري چې دغه قرارداد دی په غزه کې د اوربان او د برمت سوو د ازادۍ دو بهیر کړندې کړي. نور حال پر پورت کې واوري.
په پلازمینه بیروت او د لبنان پر نورو خارونو د اسرایلو د بریدونو او د ایران لملاتړ څخه د برخمن حزب الله لخوا پر اسرایلو د راکټي بریدونو ورسته د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سې شنبه په ورځ د دواړو متخاصم لورو ترمنځ د اوربند هر کلای وکړ.
effective at 4 a.m. tomorrow local time
سیمیز وخت سبا سهار د څلورو بجو څخه به په ټول لبنان او د اسرائیل په سرحد کې جګړې بندي شي. دا داسې طرح شوی چې د تل لپاره به د تاریخوالي د پای تر رسیدو لامل شي.
بایدن د سیشن به په ورځ د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو تر وینا وروسته خبري وکړي. د اسرائیلو صدر اعظم په سرحد کې لای او کل جګړو وروسته چې نخته لمړی د حزب الله له خوا د غزې د جګړې په سر پیل شوی و د اوربان سره هوکړه وکړه. چیرې چې اسرائیل د ایران د ملاتړ څخه د بلې برخمنې ډلې هم سره په جګړه کې دی.
د متحده ایالاتونو په بشپړ درک سره موږ د پوځي اقدام بشپړه ازادي ساتو. که حزب الله توافق څخه سرغړونه وکړي او ځان په وسلو سمبال کړي موږ به برید وکړو. که هغوی سرحد ته نږدې د ترهګریزو بنسټونو بیا جوړول پیل کړي موږ به برید وکړو.
نتانیاهو وایي په کار ده چې اسرائیل په غزه کې پر عملیاتو چې تیر اکتوبر پر اسرائیلو د حماس اورپکې ډلې له برید وروسته پیل شوي او د ایران لخوا په ګواښونو تمرکز وکړي. خو داسې نښې نشته چې په لبنان کې اوربند به په غزه کې د اوربند او د حماس له قاعده د برمته شویو د خوشي کېدو لامل شي.
متحده ایالات به په راتلونکو ورځو کې یو ځل بیا د ترکیه، مصر، قطر، اسرائیل او نورو سره په غزه کې د اوربند لپاره هڅه وکړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سې شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته په وینا کې د اسرائیل حکومت په جنګي جنایاتو او نسل وژنه تورن کړ او د جرمونو د نړیوالې محکمې له خوا په غزه کې د جګړې له امله د اسرائیل د مشر د نیولو د امر هرکلای وکړ.
موږ ټول د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې مکلف یو چې د نیواک او اپارتاید په وړاندې د خپل حق د ټاکلو په برخه کې د فلسطینیانو د قانوني او مشروع حقونو په ترلاسه کېدو کې مرسته وکړو.
د شوي اوربان له مخې به اسرائیلي ځواکونه د لبنان، اسرائیل له سویلي پولې څخه په شا شي او حزب الله به د لیتاني سیند شمال ته ولاړ شي. پلان د لبنان پر ځواکونو چې د اسرائیل او حزب الله په جګړه کې ښکیل نه دی غږ کوي چې د دواړو متخاصمو لورو ترمنځ په پرته ساحه کې ګزمې وکړي. متحده ایالات او فرانسه به پر اوربان څارنه کوي. د پاتسي ویداکس ور راپور سمیع الله جلالزای د امریکا راګ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه چیرنی او خبرګونونه مواساق معلومات او دقیق جزئیات اکورانه نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پختنی د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنی لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دیر شو دقیقو ل واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري.
قدرمن اوریدونکو روسیا چې په اوکرين کې اټومي ورټیا لرونکي توغندې کارولې او د اوکرين او لویدیزو قدرتونو سره یې پوځي شخړه هم زیاته شوې. چیرونکو وايي مسکو اوس د ډانل ترامپ د لوړی مراسمو ته منتظر دی. په دې اړه د امریکا ژغ خبريال ریکارډو مارکینا رپورټ را لېږلې دی او تاسو ته پښتو ژباړه اورو.
د نوومبر په میاشت کې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین اعلان وکړ چې روسي په اوکرين کې د اټومي ورتیا لرونکو هایپرسونیک توغندي کارولي. د روسي دغه اقدام د پوښتنې راپورټ کړی چې په واشنگټن کې ترامپ ته د واک د انتقال نه یوازې سونه مخکې د شخړې پراخیده سمانه لري. د روسي د ستراتیژیکو توغندیو د سنگ مشر جنرال سرګي کاراکایف د خپل نو توغندیو په وجاړونکو ورتیا او ټینګار وکړ.
د ټاکل شوی وظایف او د وسلو د اندازې لمخې دا کولای شي په ټولو پاکه اهداف ته ورسیږي.
پوتین ویل چې د روسي توغندې د بایدن لخوا یوکرين ته په روسي کې دننه د امریکایي راکټونو د وشتلو د اجازه په جواب کې توغولې دي. هغه ویل چې موخه د روسي ورتیا په ډاګه کول دي چې کوو غاړي د ناتو په خوره کې بریدونه کولای شي. سارون کې وایي د توغندې او بریدونه د دواړو روسي او یوکرين د ستراتیژي برخه ده چې غاړي مذاکرات ته په پوره قوت حاضر شي. کرملن د متحده ایالاتو تلونکو ولسمشر جو بایدن تورنوي چې د منتخب ولسمشر ډونلډ ترامپ هغه هسي سبوتاج کوي چې لمخي غواړي د جګړه په سمدستي توګه پایته ورسوي لکه څنګه چې ترامپ د خپل کمپاین په محل جمعنه کړی و دا هغه تورونه دي چې روسي مخکې هم لګولې دي
بلا شکا په 2014 کال کې په سپینه ماڼۍ کې د ترامپ د کار په لومړۍ اونۍ کې د روسیې سره د هغه د عادي خبرو پلانونه تر ډیره حده زیانمن شوي وو. زه دا امکان نه لرم چې اوس هم د وضعیت خرابولو هڅې موجودې وي.
خو په واشنگتن کې ځینې وایي چې په سپینه ماڼۍ کې ډونلډ ترامپ یې اول څوک خو روسیې د جګړې ختمولو ته لیواله نه ده.
دا
جګړه د مخه د روسیې د نخبګانو لپاره په یو عادي کار بدل شوی کوم چې غواړي دا جګړه دوام ومومي ځکه چې اقتصاد وده ورکوي او که دا ودرېږي څه به پېښ شي هغه خلک چې اوس په واک دي چیرته ځي
په هین حال کې په مسکو کې د یوري لیوادا تحلیلي مرکز یو نوی نظر پوښتنه ښایي چې د روسیې خلک غواړي په یوکرين کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره مذاکرات وشي په یوکرين کې د ګالب د سړنیز ادارې یو نظر پوښتنه ښایي چې 250 سلنه یوکرينیان هم غواړي چې هواد څومره زر چې کېدې شي د مذاکرات لپاره جګړه ختم کړي کچرته دا نظرونه په پام کې ونیول شي نو د ترامپ لپاره ممکن ده چې خپل پلان په اسانه پلي کړي او توان خووي د اوربن لپاره خبرو ته وحاسبي دا و د ریکارډو مارکوینا د رپورت پښتو ژباړه نظرانه یوسفسي امریکا غږ
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکې وی د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې دلیدلو لپاره ګواښونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو
د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونلډ ترامپ د نړۍ د تر ټولو ستر پوز د رهبری لپاره داسې یو کس ټاکلی چې تمه یې نکیدله ترامپ د فاکس نیوز تلویزیونی خبرونو یو کوربه پیټر هیکسټ چې د امریکا په پوز کې کار کړی د دفاع وزیر په توګه نوموالی دی په پینټاګان کې د امریکا ژغ خبریاله کارلا باب په دې اړه رپورت لري او تاسو ته پښتو ژباړه اورو
پیټ هیکسټ د امریکا د ملي ګارد تجربه لرونکي سرتیری دی چې په عراق، افغانستان او ګوانتانامو کې دنده ترسره کړې ده. او د فاکس او ملګری په نوم د تلویزیونی برنامه په خوانای کوربه په حکومت کې یا د یو لوی سازمان د مدیریت تجربه نه لري.
زه فکر کوم چې دا یو ډیر غیر معمولي انتخاب دی. دا مقام ډیر تجربه ته اړتیا لري. تما دا ده هر څوک چې د منصب ته انتخاب کیږي باید د مدیریت لپاره د پاموړ تجربه ولري
اکسټ د دفاع په وزارت کې د څو بدلونونو په وړاندیز شورت ومند چې په هغه کې په پنتاګون کې د تنوع مساوات او ټول شمولیت سره مخالفت شامل دي چې دا یې ویښتیا بولی
زمونږ په لیکو کې تور سپین یا خر نشته مونږ ټول زرغون یو او زمونږ د وینو رنگ سور دی زمونږ قوت زمونږ په تنوع کې نه دی بلکې زمونږ په یووالي کې او زمونږ د ملت خپل کورنۍ او تر ټولو ډېر له یو بل سره زمونږ په مینه کې دی
اکسټ له هربي مقامونو څخه د فزو د لری کولو وړاندیز هم کړای دی
زه مستقیم وایم مونږ باید خځې په جنگي رول کې ونه لرو مونږ د دې کار موثریت نه دی لیدلی مونږ جنگي کړی نه یو بلکې جګړه یې لا پیچلې کړې ده
ترامپ خپل نوماند یا انتخاب چې د هاوارد او پرنستن په پوهنتونونو کې زده کړې کړې دي سخت او خيار او د امریکا واقعي مدافع بللای دی د هیکسټ له نومولو وروسته پرغه په 2018 کال کې د جنسي زورونې د تورونو راپورونه خپاره شول هیکسټ هغه مهال مقابل لوري ته پیسې ورکړې وې چې په وینا یې مسله عامه نکړي هغه دا هم وایي چې دغه رابطه د رضایت په اساس شوې و د سنا اکثریت باید هیکسټ ته د اعتماد رای ورکړي
موضوع په بشپړ ډول وڅېړل شو او زه په بشپړ ډول لدې تور پاک شوم په دې حق له نور څه نه وایم
که څه هم جمهوری غوښتونکي اوس په سنا مجلس کې اکثریت دي، خو شنونکي وایي چې په حربي مقامونو کې د ښځو په وړاندې د هغه دریځ سره چې اکثره په کانګرس کې زوړ فکر بولي، دا د هغه د تاییدۍ ضمانت نشي کولی.
څنګه چې زه سناتورانو ته ګورم، لکه سناتور جوني ارنست، هغه په خپله یوه ښځه او پخوانی عسکر ده چې د جګړې تجربه لري. زه ډاډه یم چې هغه به د نومان لپاره د هغه د دریځ په اړه په زړه پورې پوښتنې ولري. نو زما په نظر دا به یوه ډېره ستونزمنه مسئله وي.
منتخب ولسمشر ترامپ په خپل لومړی دوره کې د دفاع وزیرانو سره ستونزمنې اړیکې درلودلې. یو له دوی څخه د دفاع پخوانی وزیر مارک هسپر و چې ترامپ یې د ولسمشرۍ لپاره نامناسب بللی و. چارواکي وایي ترامپ ته د هیکسیت وفاداري قوي ده.
او د خوست په ولایت کې یو ځوان لسکونو ماشومان ته د وړیا زده کړو زمينه برابر کړې ده. د زده کړو په دې مرکز کې چې په لسکونو ماشومان په زده کړو بوخت دي، نیمایي نجونې دي. د دې ټولګي زده کوونکي او د ماشومان د کورنۍ مشران له ولایتي چارواکو غواړي چې له زده کړو محروم ماشومان ته نور ښوونځي هم جوړ کړي. شمس آریان په دې باره کې رپورت لري.
د خوست په مرکز کې د فرار په نوم هغه کلی دی چې د هیواد د بیلابیلو ولایتونو شاوخوا 400 داخلي بې ځای سوي کورنۍ پکې میشتي دي. د همدې سیمې لسګونه ماشومان چې زده کړو ته لاسرسي خورا سخت دی، د سیمې یو تن ځوان عبدالمالک جوهر ورته په خپل کور کې د وړیا زده کړو زمينه برابر کړې ده.
دلته د بیلابیلو ولایتونو خلک دی، لکه لوګر، پکتیا، پکتیکا، داس د خوست، د ځینو ولسوالیو اوسیدونکو دلته اوسیږي او د دوه میاشتې کې چې دغه کورس مو دلته پلاره چولې ده، دغه هغه څوک دي چې دلته اکثرا غریب، بیوزله، یتیمان دي، د ورځې په شاخه او درنو کارونو باندې بوخت دي او د ماخام له طرفه البته بیا مازیګر له طرفه دوی ته مونږ دلته ټولګی چمتو کړی ده. دوه ټولګي یو سهار کوي هم د ماخام نه وخته یو ټولګی مورته پلاره چولې ده چې تقریبا تر 500 پورې زده کوونکي زموږ سره دلته سب دي او تر 400 پورې انجن.
شغل جوهر وای چې اوس مهال دا ټولګي د نوموړي د ملګرو په شخصي لګښت پر مخ بیایي. نوموړي د مرستو د غوښتنې ترڅنګ وای چې تر اوسه هیڅ پوسیسي او اړوند ادارو د دې ټولګي مالي ملاتړ نه دی کړی.
د نوریدونکو تاسو امریکا غږ سره مقاله اورئ چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. امریکایان د نومبر په 4مه د پنځشنبه په ورځ د شکرانې ورځ مانځي. که څه هم د رخصتي د کرنیزو ټولن لپاره د دویدیزه فصلونو جشنونو سره ورتواله لري چې زرګونه کاله د مخه تاریخ لري، په دې برسره دا ورځ د لومړی اروپایانو تجربو ته درناوی کوي چې اوس د امریکا په شمال ختیځ کې میشتي. د 1821 کال د سپتمبر د میاشتې نه راواخله د 3 نومبر پورې 350 برتانوي نارینه، ښځې او ماشومان د شاوخوا 90 اصلي امریکایانو سره یو ځای په دغه ملمستیا کې شامل شول، ترڅو دوی په خپل نوي کور د ماساچوسټ ایالت په پلیماوت سیمه کې د لومړی حاصل لپاره مننه وکړي. دوی د هغې نه یو کال مخکې د نومبر په میاشت کې دلته رارسېدلي وو او د ماساچوسټ د جمعې د سختیو لپاره تیار نه وو. کله دوی سره د هغه ځای خلکو مرسته نوې کړې، نو احتمال لري چې د یو سل دوه اروپایانو نه به یو هم ژوندی نه پاتې شوی. یو کال وروسته د غورز په منځل شو. هر سوچ دې ته به لا د شکرانې ورځ نه ویل، خو دوی په د غورز باندې خپل خوخي سرګند کړه، راټول شول او یو ځای ډوډۍ وخړه. د هغه ورځې وروسته د دود تر نن ورځې پورې پاتې دی او امریکایان هر کال مانځي. د رخصتۍ په دې ورځ خپل خپلوان راغونډيږي او یو ځای ډوډۍ خوري. د شکرانې په ورځ دوی د ډوډۍ په میز ډول ډول خوراکونه او سبزیجات لري. د دې ورځې په اوږدو کې دوی لوبي کوي او د شپې خواړه کوي او د هغې نه وروسته د فوټبال لوبه ګوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویل، زمونږ د تاریخ په اوږدو کې د شکرانې دا ورځ د ښه وختونو او سختو وختونو سره راغلې ده. ولسمشر بایدن ویل مخکې له دې چې د امریکا متحده ایالات شتون ولري، د اروپا نه راغلي خلکو خپل لومړی بریالي حاصل د امریکا د ځایي خلکو د یو قبیلې ویمپانوانګ د خلکو سره د هغوی د ملاتړ او د سخاوت په ویاړ د شکرانې جشن ومانځلو. د شکرانې دا ورځ دلته د نو راغلو لخوا پیل شوه چې د خپلو ګاونډیانو نه مننه وکړي او د هغوی سخاوت، ملاتړ او مرسته یاد وساتي. د نوریدونکو دا د امریکا غږ سره مقاله چې د امریکا د حکومت نظر سرګند کو.
د نوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.